ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمني په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغې شتمني د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هیواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگټن سره شریکې کړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون یې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پایل کړه. د دې پروګرام پلي کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د یو میلیون ډالرو په ارزښت دي چې شاوخوا 3000 او 600 کورونیو باندې ویشل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پنځه څلوېښت کلن عبدالرحمن د کابل ښار پی وی سیمه کې د بوټانو ګنډولو یوه وړه غرفه لري. نوموړي ته چې د اته کسیزه کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په ورځ کې شاوخوا 100 افغانۍ ګټي، خو په دغو پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولای. عبدالرحمن سره لدی چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
چې د برابرول لپاره نه راځي،
ځات مرستې راځي خو موږ تنر رسیدي. تر اوسه یې زما سوزه لې تذکره اخیستې او ژمنه یې را سره کړې، خو هیڅ هم نه دی را رسیدلی.
خو دا یوازې عبدالرحمن نه دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویش شکایت کوي. د دې په څیر په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبه په ورځ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د روژې مبارک میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجی او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکی احمد ولی یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، څه د پاسه یو میلیون ډالر دی. په دغه پیسو به 3600 کورنیو ته شپږ قلمه خوراکي توکي چې 2.5 کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزی په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کېږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګرو هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړې. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بیکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
او اوس هم یو په زړه پورې راپور. له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دغه کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکی پورې 4501 کیلومتره سفر پر دغه بایسکل لنډوي. نور حال په دې راپور کې.
د دوشنبه ورځ سهار 5 بجې شاوخوا یو 40 کلن سړی چې سپین پاجي پر سر وو له خپل کور خپل زوړ ماډل چینایي سایکل راوویست او په شای پر واړوله. د له دغه ځای د مکې پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ تر څو د حج فریضه ادا کړي. دی به له غزنی تر مکې 4501 کیلومتره سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد دی. هڅه مو وکړه چې د دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نه سو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د تر زوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوو کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ شي، خو هیڅ قانوني اسناد یې نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت یې هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یو مېرمن پاته دي. که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوښتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشحاله ډېر یو، موږ دوایي ورته وکړو په مساجدو کښې موږ دوایي شو چې موږ وایو چې د الله پاک قابلیت دي او برزیات ادا کولو دپاره تللی ده. خدای تعالی دې ورسره وکړي ورسېږي. زیاته اندازه خلک کلي دي په همدغه ډول باندې، هغه هم د هندوستانه څخه موږ پدل سعودي عرب کښې هغه راغلي وو چا سره بېځایې نه وي، هغو موږ خو دغسې نیت راغلي وو، موږ ته لاره را کړې ده. نو دا خلک ور نور هم ورته ویلي ولو
دا نور محمد پرنګ ډیرای کسان د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفرونه کوي، خو په داسې حال کې چې هغوی به د سفر اسناد، پاسپورټونه، ویزې، خوراکي توکي، درمل او نور اړین شیان له ځان سره ولري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیره شوه انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وه، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالي ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زندانی کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت وو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالق قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
پاتې روخ پرونو کې مو لمړی د ادبی فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا ونې د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوی څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د مانوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بېل شو دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایع یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورته والی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسو د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د رحمت کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د لربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی دی، غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې بېلې وي دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سج یادونه وسوه، سج بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو وویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبیتی یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوي ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د بل په مقابل کې څه طریقې داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي چې په چا یې وروشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه یو څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ماشیر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې، او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوی، یعنی کټ مټ راژباړل شوی. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدې په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدې په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدې د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته وروسته خلق متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستي وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپل ښکلا و، ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسېږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر دي کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده، مثالونه خو یې باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای شو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کښېنو او دا بیا له یوې مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړې دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ، تاسو ملکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د ماجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په ماجرت کې شوې ده. ولې چې دیش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالي ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده، البته که زه جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. زما ذہن کے خپل وطن ترسیمی گیا خپل وطن پہ آڑا باندھے فکر قوم دے وطن پہ آڑا باندھے شاعری قوم دین انکار نشم کو ولے تاثیر بھی نہیں کرے خام خواہ تاثیر لڑے
تاسی و خبر کوئی چھتا سو روحن پہ خپل ہی بات کی آس او جسمن مسافر یاس خو یو زائی مولی کلی چی پہ زرو دیرش میں دا کور کرایا زرد و بو او زرد و اور کرایا دی تک را تک ہم دی زرگون خرچے زرگون ہم را باندی پور کرایا خندا بخابری په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چېرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده
ډېر مشکله پوښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چېرته تګ را تګ کوم نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېره کله کله سترګو تېره شي ویل ولم خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي البته زه دا مهارت نه لرم ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم د هندي خلکو سره هندي غږېږم پښتو خو نه دا رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته دو نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده د یو فیصد به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورځ دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعرې جوړوي ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدل ته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته مې خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ځوروي ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ دلته ژوند وکړئ او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړئ
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي ژوند شي بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنۍ ته لاړ شو اگر چې موږ دلته ښه سری کورونو کې ژوند کوو سم پاخه کورونه برق څلوروي ساته هر څه خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده هماغه خورینو کلو کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډېر هېرېږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر زوریگم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر توې پښتو پیږي زمون می ټوټ پپی کې خو بشر زمې هم پښتو ویلې شي همې خبر ہے تکلم پکول شو کشرے چدا کا صرف فارسی باندھ پیے گی پختو نہ پیے گی اور غبڑو کا چدا کا خوبی کی پختو نہ رضاؤ دما نور ما فامل چدا کا پختو باندھے نہ پیے گی البتہ یہ اوزنا دما پتے بزرگنو کسان ماجرین زدے بحران سرا مخامخ یو او دا بد بختی دمگ دے غاڑے ہار دا اس نو نہ پیے کچھ ترسو بئی دا آیا دمگ رتلوں کی بتوی دام نہ تھا معلوم جتنا سے سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بڅوک شاعري نه کوي سوای لمان
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز یې په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسیننامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته کسته هغه څه ده
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی چا پو احساساتو بانے تاثیر ہو کی یا دے کم مذہبی آرخ ور کی دا شاید تا موترو سا پورے نہ دلے دلے ہندو سیکھ مسلمان سبھی ٹو بس مغم واقعات و موضوعات دی لکا مینہ اشور اللہ کا دے وطن سر مینہ دا و نور مینی دا غصی دا خو پا پختو کے معمولا ما دا شاید دیر زل لے دل دے یو زلنا تکرار نے گورا ما چے مسلمان کافر یعنی توہین نور ہوتا حتمی ضروری ہے پر اکثر شاعرانو کے اکثر شیرن مال وستری دی یا الولا ما
انجان سے ډیر مننه تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس دی دا دستور بو ماتو نور مونگ نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پو دا گوایو عالم طول بخبر او نور مونگ نوی زمان دے نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا و چا تا او نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا از غیری بول دے وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی په دې اړه نور جزئیات په راپور کې
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی رحمت الله او عبدالبهی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعه لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډېری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعه پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای سي له مطالعې څخه و یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سي.
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی موږ پروش وو د پرسلا د مطالعه کچه ډېر زی په سوي ده په دا ورستي د تحولات راغله به بيخي تقریبا 50% موږ په دغه کې کم وترغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پای شي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګیدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی می درد ته نشوای رسیدلی، زمانی ناخادی سکانی را وکړی، ماشوم تو بی لما واخیست زی لوی کړم، او لما نی سپیچلی دوڑی توی کړی، زی لوی کړم پخاو بدی پوی کړم، زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ، زمانه موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې، زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کوون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کوون کې.
Be there. هنر مندا دل تزوق دي شهيد شاوي كلية هنر مندا دل تزوق دي شهيد شاوي زانت زمزمي دي زانت زمزمي دي أڑا ورا أڑا وا زانت زمزمي